سلام آقای تکل.
ډیر زیات مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجله په نننۍ غنه کې به پر نورو بحثونو سربیره د ګوګل ژباړن په اړه د قاموس لیکوال بهیج عثماني څرګندونه واوري.
په 2009 کال کې چې کله فارسی ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنۍ او دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده.
په دې اړه بحثونه را روان دي. قدرمن اوریدونکو منتظر اوسئ، خو له دې خبرونې مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکي اقدام دی. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې په پیل کې خبرونه لرو. امریکا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د فرخوندې د قاتلانو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان شوه، خو د افی نړیوال سازمان وایي په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. او د براک اوباما اداره غواړي له 2009 کال راهیسې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د وژل شویو کسانو د شمیر راپور خپور کړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر طالبانو غږ کړی چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي په خاطر د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل طالبانو ته بخښه دا وي چې د پسرلي د موسم له پیل سره سم د جګړې پر ځای د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. متحده ایالاتو له دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي نو په پوځي لارو به وځپل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپوړی مقام د سولې د خبرو په اړه د طالبانو وروستی دریز یو تکتیکي اقدام بللی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ هامون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل کابل به د سولې هڅو ته دوام ورکړي.
موږ بیرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکوو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولی دی زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
له حکمت خلیل کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تېره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یوه وروستۍ خبر پاڼه کې په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ او یو وار بیا یې د خبرو د پیل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د افی نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالفت کوي، خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. په دې سازمان کې افغان څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل ډېرو هغو کسانو ته چې د فرخوندې په قضیه کې په لاس لرلو تورن و برات ورکړل شوی. نوموړی همداراز د هغه پولیس افسرانو یادونه وکړه چې په سیمه کې و خو د خلکو څخه یې د فرخوندې د ژغورنې لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د شل کاله بند سزا تایید کړې چې فرخونده یې په ناحقه د پاک قرآن د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې په دې قضیه کې د 12 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 10 تر 20 کلونو پورې د بند سزاوې تایید کړې. فرخونده د تیر کال د مارچ د میاشتې په میاشت کې د شهید شمشیره زیارت ته څیرمه په رڼا ورځ د پولیسو په موجودیت کې پارېدلو خلکو په وهلو ډبولو ووژله او د هغې جسد ته وروسته اور واچول شو. د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې برتانیا ویلې د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یوه انکشافي پلان کار کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند پرون په کابل کې وویل د دې پروګرام هدف د افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ دی. د خځو د نړیوالې ورځې په درشل کې خوشاله یم چې اعلان کوم موږ د افغانستان د مالی وزارت د اغا خان بنسټ او د زردوزی په نوم د غیر حکومتي مؤسسې سره په ګډه د سوداګرو خځو د ملاتړ او د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان د رامنځته کولو په هدف $1,200,000 برابرو. په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي لا هم باید نور کار وشي. ترکیه او اروپایي ټولنې د هغې معاملې پر احتمالي چوکاټ موافقه کړې چې له مخې اروپا ته کډه شوي زرګونه کډوال ترکیې ته ستنېږي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې په دې اړه موافقه به د روانې مارچ میاشتې د 18مې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستیو شیبو کې د ترکیې طرحه چې دا غیر قانوني کډوال به په خپله خاوره کې خوندي کړي ومنله. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس وویل حقیقت دا دی چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول یې حیران کړل. د جرمني صدراعظمې انګیلا مرکل، د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر، د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک هم د ترکیې طرحه یو پرمختګ وباله او ویل چې پر جزئیاتو یې نور کار هم باید وشي. ترکیه اروپا ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازاتو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې ترکیه د هغو 3 میلیارد یورو دوه چنده غوښتنه کړې چې په تیر نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته ومنلې څو سوري کډوال په خپله خاوره کې ومني. د باراک اوباما اداره وایي د هغو راپورونو د هغو راپور خپرولو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بمباریو او د تروریزم پر ضد په حملو کې د وژل شویو خلکو شمیر ښیي. د تروریزم پر ضد د مبارزې او کورني امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي، خو نوموړی دقیقه نیټه ونه ښوده. نوموړی دا په بهر کې د امریکا د اقداماتو د شفافیت لپاره د اوباما د ادارې د تعهد یوه برخه وبلله او وی ویل هغه سیمې به چې امریکا د جګړې لپاره د جګړې اعلان نه دی پکې کړی په دې راپور کې شامل وي، لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو پر شفافیت ټینګار کړی. او رستای خبر پنټاګون وایي په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې د روزنې پر یو کمپ هوایی حمله کړې چې په نتیجه کې د دې تروریستي ډلې 150 کسان وژل شوي دي. د پنټاګون ویان جیف ډیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 15 نیټې په شپه شوې څو بی پیلوټ الوتکو برخه درلوده چې د وسلوالو د روزنې پر دې کمپ یې توغندي ویشتلې دي. هغه کمپ چې په دې برید کې په نښه شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی. دیویس وویل امریکایي استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله یو لړ پراخو حملو ته چمتووالی نیسي. چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښولی شي سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښاري سیمو استل شوې، خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو حملو ته دوام ورکوي. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې مخکې لدی چې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته خپور کړو، لنډه خبري برخه لرو. د افغان حکومت یو جګپوړي مقام ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ په ډاګه کړ او ویل له دې بهیر سره $1,400,000 مرسته کوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبرې ولې وسنډېدې وویل:
موږ بېرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکو، او ضمناً دغه موقف چې طالبان نیولی دی زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوی ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې ویل دا خبرې اترې ځنډېدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسنډېدې.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې. هنګ لی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې ټول لوري باید یو ځای کار وکړي او د یو بل اندېښنو ته پاملرنه وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
چین وایي هیله لري چې افغان حکومت، طالبان او همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل لوري به هڅه وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل سي. د سینهوا خبري اجانس تر راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د همداراز زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لاره پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوره کولو لپاره هڅې کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. هنګلی د خبرو په دوام کې وویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یوه مهمه برخه دي او چین هیله لري چې ټول لوري به د یو بل اندېښنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همداراز به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې چې یو اړخ یې چین هم دی د څلور اړخیزې غونډې په لورمه ناسته کې چې په کابل کې وسوه ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شایي د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل سي. خو د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې آماده دی چې د افغانستان حاکمیت ته په احترام سره او د ښکېلو خواوو غوښتنې ته په کتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له افغان لیکوال او قاموس لیکونکي ډاکټر بهیج عثماني سره د ګوګل ژباړن پښتو برخې په اړه زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. انځورګر بهرام سادات د خپلو انځورونو په باره کې راته غږیږي. ځوان شاعر صدیق الله مین خپل شعرونه راوروي او په ادبی باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع امات راته وایي چې نن سبا طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
ژوند ګروپ د تکړه او مبتکرو اشخاصو قدرونه وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخي په هغه غونډه کې چې د کاپ د میاشتې په 12مه په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوې و، د ژوند ګروپ استازي محمد تمیم مظلومیار د دغه غونډې د جوړولو مقصد د هغو اشخاصو قدرونه وبلله چې د افغانستان خلکو ته یې غوره خدمتونه کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني په خپلو خبرو کې د ژوند ګروپ د دې نوښت ستاینه وکړه او څرګنده یې کړه چې د غوره اشخاصو ستاینه دوی نور هم هڅوي چې له پخوا زیاتې هلې ځلې وکړي او په کاري برخو کې مثبت او د قدر وړ فعالیتونه ترسره کړي. په دې غونډه کې د هیواد د کابینې دریو تنو غړیو د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني، د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی او دغه راز یو شمیر مسؤلینو، کارکوونکو او ځوانانو ته چې په خپلو کاري چارو کې وړتیاوې ښودلې وي مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ساراندوی بنسټ په ملاتړ غونډه وشوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د کاپ د میاشتې په 12مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینت لخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې په ګډون جوړه شوې وه. د هیواد لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی په خپلو خبرو کې د هیواد له ساراندویانو مننه وکړه او ویې ویل افغان ساراندویان ماشومانو او ځوانانو ته د وحدت او همکارۍ روحیه ورزده کوي. د هیواد لومړۍ میرمنې دغه راز د افغانستان د ټولو قومونو او ملیتونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ او د هیواد له ځوانانو او نورو اقشارو څخه یې وغوښتل چې د ساراندوی له لیکو سره یو ځای شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات ځوانان راوبلل چې د ځوانانو د چارو معینت ته په مراجعې سره دي له هغو اسانتیاو ګټه واخلي چې ورته برابر شوي دي. د دغې غونډې په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د افغانستان د ساراندوی د لومړۍ میرمنې لوحه چې د ځوانانو د چارو د معینت لخوا برابره شوې وه د هیواد لومړۍ میرمنې ته ډالۍ کړه. تیره دوشنبه یو شمیر ځوانانو او د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې غړیو د مرکز پل علم او د لوګر ولایت په ټولو ولسوالیو کې خلک مطالعې ته راوبلل. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر خانولی احمدزی په وینا د دې ټولنې غړي به د راروانو څو ورځو په اوږدو کې د غونډو، راډیوګانو او ټولنیزو رسنیو له لارې ځوانان مطالعې ته راوبولي او په یو شمیر ښوونیز مرکزونو او غونډو کې به پر ځوانانو کتابونه ووېشي. د لوګر د ځوانانو ټولنیزې او کلتوري ټولنې مشر د لوګر له ټولو لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او محصلانو وغوښتل چې په دې اونیس کمپاین کې له دوی سره ملګری شي. یاد دی وی چې د لوګر د ځوانانو ټولنیز او کلتوري ټولنې تر دې لمخه په محمد اغي ولسوالۍ کې عامه کتابتون هم پرانیستی و چې شاوخوا 2000 عنوانه مختلف کتابونه لري.
دا اسکار د مستند فلمونو سغنې جایزه د غیرت په نوم قتلی و پاکستانی مستند فلم ګټلی ده. د دې فلم ډایریکټر وایي چې د فلم کیسه یې له کومې ورځپاڼې اخیستې ده. نور حال اسمت څاروان راکوي.
د اسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګاټه. دا مستند فلم د سبا نومي اتلس کلن نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي. خدا نه مري مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د اسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري. د ودیش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه. له ازادي رادیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنایی وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمن وای د سبا یوازینی تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخشه ځکه چې د کلی د مشانو لخوا تر فشار لاندې راغله. شرمن وای چې د دې فلم للارې غوړي وشي چې په ټولنه کې شزي څومره د تنگ نظری او نرواکۍ تر فشار لاندې وي. شرمن همدارز وای وروسته لدی چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول شو دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او خبرې یې له کینې ډکې وې. د بیا هم ویل چې دا د ده دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژنه د توجیه وړ وه. شیرمن وایي د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه شوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. د شیرمن په وینا هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنۍ مسئلې دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونه شي. شیرمن وایي دا بې رحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي.
د ماشوم د ادبیاتو د ودې او پراختیا لپاره د مالی مرستو د راجلبولو صندوق پرانستل شو. په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل هڅې پیل کړې چې د هیواد د ماشومانو د سالمې ذهني ودې لپاره د دوی د ذوق او استعداد سره سم فرهنګي کارونه وکړي. نور حال زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
په افغانستان کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره لږ کار شوی، خو د ماشوم د ادبیاتو د کور مسؤلین وایي هڅې کوي چې د هیواد د فرهنګ دغه وروسته پاتې برخه پیاوړې کړي. د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان د شنبې په ورځ په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور د مالی مرستې د صندوق د پرانستلو پر مهال وویل چې د ماشوم د ذهني او جسمي سالمې ودې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروري دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې د هغو لیکوالو او رسنیو لپاره چې په 1994 لمریز کال کې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کار کړی دی، دوی ته د ستاینلیکونو او جوایزو پروګرام جوړ کړو. دغه شان هڅه کوو چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د یو څېړنیز سیمینار له لارې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه وکړو چې د لوړو زده کړو په نصاب کې د ماشوم ادبیات ته ځای ورکړي. موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکي هڅې کوو.
ښاغلی تورمان وویل په دې برخه کې لسو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلې، خو اوسمهال چې د ماشوم د ادبیاتو کور په رسمي توګه کار پیل کړی، د دولتي او غیر دولتي مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې به پر فعالیتونو مثبت اثر وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وویل چې د ماشومانو د سالم ذهني روزنې لپاره د ماشوم د ادبیاتو دودول ضروری دي. د ژمنه وکړه چې د ماشوم د ادبیاتو له کور سره به مالی او مشورتي مرستې وکړي.
ادب د ټولنې د کلتوري سطحې تر ټولو بهترین معرف دی. په افغانستان کې خاصو ادبیاتو لپاره لکه د میرمنو ادبیات، د ځوانانو ادبیات، د ماشومانو ادبیات په دې برخه کې چندانې کار نه دی شوی یا ډېر لږ کار شوی. د افغانستان ماشومان خپلو خاصو ادبیاتو ضرورت لري. دا چې اوس زموږ دوستان توجه ورته کړې ده، زه به د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت لخوا څخه البته رګې صندوق سره څه مالي مرسته چې موږ په واسطه را ده مسلهګري مرستې ورسره وکړو.
د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ بنسټونه د ماشوم له سالمې روزنې او له علم او پوهې سره د دوی له بلدولو سره تړلي دي. ښاغلی غزنفر تاکید وکړ چې دې برخې ته زیاته توجه وشي. همدارنګه د پوهنې وزارت استازي وویل هڅې به وکړي چې د زده کړو په نصاب کې دغه برخې ته ځای ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او د ټلویزیونونو رامنځته کېدلو د ماشومانو پام ورړولی، خو کورنۍ وایي چې د ماشوم ادبیات که کیسې وي، که شعرونه، که روزنیز رسمونه او داسې نور څه وي، د ماشوم پر تهذیب او راتلونکو کړو وړو او روحي وضعیت اثر کولی شي.
د خوست ولایت مدني فعالانو یو شمیر مخکښ ځوانان وستایل. نور حال له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
د ټولنې د مخکښو او زیارکښو کسانو تقدیرول د دې لامل کیږي چې هغوی نور هم د ولس او ټولنې خدمت ته وهڅیږي او په نستړي کېدونکي توګه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یاد څرګندونې تېره ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو د هغو کسانو د تقدیرولو او لمانځنو په تصوره کې وکړي چې د ژورنالیزم او مدني فعالیتونو له لارې خلکو او ټولنې ته ښه خدمتونه کړي دي. مدني فعال طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل چې د سمون او بدلون د ځوانو فعالانو د شبکې لخوا د دا ډول برنامو جوړول د دې لامل کیږي چې د ټولنې نور خلک هم خدمت ته وهڅول شي، په دوی کې د لمانځنو هوس پیدا شي او بالاخره دا کار په ولس کې د مثبت عمل د فکر د خورولو لامل وګرځي.
د دا ډول لمانځغونډو تاثیر به دا وي چې نور ځوانان او مشران به دې ته وهڅوي تر څو دوی هم کار وکړي او خپل کارونه نور هم چټک کړي، تر څو دوی ته د نورو ټولنو پام شي، دوی هم د ستایلو یو هوس ورسره پیدا شي، ځکه دا کار کولای شي چې په ټولنه کې یو مثبت فکر، مثبت هڅه او مثبت کار رامنځته کړي.
یاد المانزغونډه د غرغغ سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل او د یاد تلویزیون یو تن خبریال نسیم دیوال همدارنګه د ولایتي شورا ځوان استازي کفیل ریحان او د زرغون سیمه ایز تلویزیون بنسټګر اسماعیل حقمل د غوره فرهنګي، ژورنالیستیکو او مدني خدمتونو داستاینې په مخه جوړه شوې وه. الهای سخی سرور میاخیل وایي چې اوس په پښتون ټبر کې داروغیا را پیدا شوې، که څوک ورته ډېر لږ شانت خدمت هم وکړي نو هغوی ډېر درنښت او عزت کوي.
ویل کېدل به چې پښتون قوم یو بل نشي سره زغملی، دا پدیده اوس را ژوندی شوې ده. پښتون قوم لپاره که چېرته ډېر معمولي خدمات دې کړی وي، دوی دې په غېږ کې را اخلي، دوی د هغې په سل چنده زیاته ترجیح درکوي. نو د دې په وجه به موږ انشاءالله وکولی شو زموږ دغه احساسات او دغه جذبات به نورم دې ته موږ مجبور کړي چې د خپل ولس لپاره ډېر زیات کار وکړو.
د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړی سلطان محمود خیرخوا وایي چې د مخکښو مدني فعالانو او ځوانانو لمانځغونډې د دوی د هڅولې تر څنګ زموږ د مشرانو لپاره د غوره خدمتونو د الهام اخیستو سبب هم جوړیږي.
سپینګیري مشران مو هم له دې نه الهام اخلي چې زه ولې ښه کار ونه کړم، چې دا چې پلانای پلانای تقدیر شول زه هم باید تقدیر شم. او کله که ته ښه کار وکړو ځوانان هڅېږي چې د ده کارکردګي تقدیر کړي وایې هڅوي.
تقدیر شوی خبریال نسیم لیوال هم وایي چې د مدني فعالانو ستایلو د خپل ولس خدمت لا وهڅو.
نو زه به همیشه دپاره هڅه کوم چې د دغه دردیدلي ولس لپاره هغه څه وکړم چې په رښتیا په واقعي ډول کولی شي چې د دغه ټولنې انعکاس یعنې د ټولنې دردونه انعکاس کړم.
دیادوانی ورده په دې وروستیو کې په خوست کې د هیواد او ولایت په کچه یو شمېر مخکښ او خدمتګار قومي، فرهنګي او علمي شخصیتونه د روڼ اندو او مدني فعالانو لخوا ستایل شوي او لمانځل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته د څو نورو ژبو ترڅنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوې ده. افغان قاموس لیکونکي دا څه ګټوره بولي، خو د دې لارې د کچ کولو لپاره په پام، په خو ګامونو او دوامداره مزل ټینګار کوي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې باره کې د افغان قاموس لیکونکي ډاکټر بهیز جسمانی سره مرکه کړې ده او په دې برخه کې په مهمو مسایلو ورسره غږېدلی. پام مو ورته راړوم.
عثماني صاحب، یعنی اوس دا ډیره نوې خبر هم نه ده چې پښتو ژبه چې دا ګوګل پښتو ژباړن یا ګوګل پښتو ترانسلیټ ته اضافه شوې ده. اول خو د ټکنالوژۍ په دې زمانه کې چې ډیر خلک باید انټرنیټ سره بلد وي او بیا داسې یو سیستم ته چې د خلکو ترمنځ ډیر دود دی او ډیر خلک ګټه ورنه اخلي، د پښتو اضافه کېدل تاسې څنګه بولئ؟
دا یو ډیر ښه کار شوی دی. د پښتنو په مخ باندې یو نوې کړکۍ پرانستل شوې ده. په میلیونونو خلک به د نړۍ له میلیونونو خلکو سره د دې لارې اړیکې ټینګې کړي، فکرونه به سره بدل را بدل شي، خبرې به سره وکړي. نو یو ډیر ښه کار شوی، خو کاشکې ډیر پخوا باید شوی وای. په 2009 کال کې چې کله فارسي ژبه ګوګل ترجمان یا ګوګل ژباړن ته داخله شوه، باید هم مهاله ورسره پښتو هم شوی وای. خو په هغه وخت کې پښتو ته چا کار نه و کړی، ځوانانو انټرنیټ او خواله رسنیو دغه شانو ته لاسرسی نه درلوده. د 2009 نه وروسته چې کله انټرنیټ دود شو، ځوانان وهڅېدل په داوطلبانه توګه یې په خپله خوښه باندې خپل وخت او امکانات ورکړل او د دغې ژباړن د بشپړاینې دپاره یې کار وکړ او بالاخره دا دی چې اوس یې موږ پایله وینو. د دغې کار په نتیجه کې به ډېر ستر د ټکنالوژۍ ستر نور نور شرکتونه هم وهڅېږي چې په خپلو سیسټمونو کې پښتو ژبه اضافه کړي. په تیره بیا تر ټولو لومړی ګام به مایکروسافټ واخلي، ځکه چې د ګوګل سره په نږدې سیالۍ کې رهي دی. په سکایپ کې به پښتو ژبه اضافه شي او په بینګ ژباړن کې به هم د پښتو ژبې د زیاتېدلو دپاره هڅې وشي. دغه کارونه ټول داوطلبانه کېږي. د ځوانانو یا د دغه خلکو چې په دغه ژباړن کې کار کوي د هغوی وړتیا په پام کې نه نیول کېږي. هر سړی که د په ډېره لوړه علمي سویه کې وي یا په ډېره ټیټه علمي پوړۍ کې وي، هغه توپیر یې ورته نشته. هغه کولی شي زیاتونې پکې وکړي، کمونې پکې وکړي، سمونې پ وکړي. په دغه حالت کې ډیر ځله دا پیښیږي چې د کار کیفیت راټیټ شي، تیروتنې ډیرې شي او په راتلونکي کې ستونزې پیښې کړي. نو د دې لپاره چې دغه ستونزې د منځه لاړې شي،
د افغانستان شرایطو ته په پام هغه بنسټونه چې هغه د ژبې د خوندیتوب ودې او پرمختیا مسولیت په غاړه لري، هغوی باید یوه کاري کمیټه د ژبې د متخصصینو جوړه کړي چې هغوی په منظمه توګه د دغې ژباړن او نورو ژباړنونو د بډاینې دپاره کار وکړي. د دې له لارې به نورې کمپنۍ حتی وهڅیږي چې همدغې کاري کمیټې ته پیسې ورکړي، فنډ ورکړي، بودیجه ورکړي چې هغه لا پراخه شي او ډېر خلک ونیسي او دنده ورکړي چې دا کار په منظمه توګه وکړي.
یعنی تاسو خبر نه داسې ښکاري چې دغه اوس رښتیا هم ځینو ملګرو کله چې پښتو اضافه شوه ګوګل ژباړن ته نو ځینو دغه نیوکه پیل کړه، هلته به یې عکس اخیستی ورنه وایي وله دا کلمه مې ورکړه غلطه ژباړه یې راویستله. نو فکر کوئ چې ځینې کسان چې ډېر نه پوهېږي په دې برخه کې که هغوی یعنی و غواړي مرسته وکړي د ګټې په ځای به تاوان ډېر کړی؟
ډېر ځله داسې پیښه شوې ده. خو دا ماشین دی، ماشین هوش یا ځیرمنتیا نه لري، انساني مغز نه دی چې مثلا په یوه جمله کې د یوه لغت ژباړه د هغې معنا ته په پام غوره کړي. ډېر ځله یو لغت 15-16 ژباړې لري، ماناگان لري، نو دلته ماشین تفکیک نشي کولای چې په دغه ځای کې دغه لغت څه معنا لري. مثلا تور رنگ په معنا دی او تور د تومت په معنا دی. ماشین به څنګه وتوانیږي چې په جمله کې دا تفکیک کړي چې دلته تور د تومت په معنا راغلی دی؟ نور ژبې هم ورته ستونزه لري، اما هغوی د دې دپاره چې دا ستونزه حل کړي خپله ټوله ژبنۍ پانګه یې هغه پر لیکه کړې ده، هغه ټولې جملې یې ورکړې دي، جملې د جملو سره ژباړلې دي. په دې توګه که چیرې یوه جمله یو څوک هلته لیکي یا ټایپوي، ګوګل یا بل هر ماشین چې د ژباړې ماشین وي هغه یو انتخاب هغه سړي ته ورکوي چې آیا د تا جملې نه مطلب دغه جمله ده او که بل څه شی دي. نو کله چې هغه جمله چې په سیستم کې موجوده ده او تا ته یې پیشنهاد کړې ده، تا هغه انتخابای هغه بیا صحیح درته ژباړي. اما که چیرته ته نوې جمله ورکوې نو بیا به هم دغه تېروتنې تکرارېږي، خو بیا تا ته یو لیست درکوي، مثلا څو لغتونه پریمانه درکوي. یعنې ته کولی شې که چیرې په ژبه یو څه بلد وي د راتلونکي دپاره همغه جمله په سیستم کې اضافه کړي، سمه یې کړي. خو په تیوری کې یو وخت کې به داسې پیښیږي چې ماشین به د دې توانایی لري چې معناګانې هم تفکیک کړي، خو دا به دومره پراخ وخت ونیسي چې تقریبا په شلو راتلونکو کلونو کې خزې اټکل نشم کولی.
یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنی دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي. خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتونو نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یو بل ستونزه په ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به هم دا وي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې
او ځکه دا غژباړه یو څه نیمګړی خو یو ځل
خو وشول، ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شول. بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تیروتنی دي
او خامخا به تیروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځل تیروتنه وشول
ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی داسې هم کېدلی شي چې فرضاً که یو څوک په څو ژبو پوهېږي نو ښه به دا وي چې که پښتو انګلیسي ته ژباړي پښتو د بلې ژبې ته هم وژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره واوسي.
بهترین کار هم دا دی که یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډېر بلد دي، ډېر کار پکې د دې پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دې وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په یو بله ژبه کې
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی بلد دی.
او اوس دغه کومې تېروتنې چې کېږي یا ژباړه غلطه راوځي، ځینې دغه شک لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغسې کوي یا نه غواړي چې پښتو ډېره کره اوسي، دې ګواښ ته یعنې څومره مطمئن یې چې دغسې به م وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک دې دومره وزګار واوسي یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغسې یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغسې ماشین د بډاینې دپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنري په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلی بیا هم د ډیرو خلکو دپاره دا اسانه کېدله چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای او مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسې څومره پیژنم، تاسې هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغسې فعالیتونو ته یا دغسې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې، له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم هر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادعا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسې د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډېر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې شل ووایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پیل دی. لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغسې ماشینونو کې ځای پر ځای شوي وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوي وي.
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لرئ؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولی شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه شي سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړې پانه لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو هم مننه.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل اثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کی په عملی تو گزه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس و هم و هم دارنگ دیالسوانوی کاله را پدی خو لگ لگ مجسمه جوړول او هم دارنگ بعض تزینات د کور له خاطر پندو برخه کې هم ما فعالیتو نداره.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پیل مو لامدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا سو؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري ده؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی نور بعد نور استمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکمه پا گچ کوه، اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه یو دی طبی ونونه او هم دارنگه دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه و غانه اقا ترین رو باسی.
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او ځینې سوژه پاسارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښي سوژه څه دی په مجموع کې؟ دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لری، پس ده حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینم.
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه ای اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی د خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید.
اگه انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دو که کار کهی اگه پس لغون نظر پا مغ خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اگه که مو ایساب کو تقریبا دوگو اگه نیم مصرفی چه یو هنرمند اگه مادی مصرفی چه پکردی اگه تقریبا نشی پوره کولی. نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه با دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغه آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپنگ میشتی یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغه ده هنرمندان سگرزی اغه پیسی پلاس ندیور. او زمان آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغه هوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس واخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر چیت باید با دوی خپل آثار با اولا لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوان ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه هلوان ده داری پا تیر بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مادن
استاسونه هم من.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي. مین 3 کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډېره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواده مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت ول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې شوي، خو چې موږ په ښو بد پوهېدلو نو دا ستونزې تېرې شوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه شاعران شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو. یا بس دغه سره کرار کرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناستو ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا همزو ځوانان هم پکې وو، نو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ؟ نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده کتاب خو چاپ شوي دي. نور اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستې ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستې دی خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دومه چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې دې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پېژنې، څه فکر کوې چې د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته؟
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کاله اتلس کاله تېر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو، او زه یې وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کاله اولس کاله د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایاست او که نظم، وروسته به بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوی غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلی ده. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نظر گئی څنګه سړی جوړ.
ډیر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما او ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خوارۍ مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپیریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپیریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږې، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوې، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوی نوی ځایوت تلل او د ځای څخه بدلیږي خامخانی وی خیالونه نوی ځایونه سړی وی نوی څه په لاس ورکی ذهن ته راځي مګر کونو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه سیسمون دی کې دیس ما په شعر کې هغه خوان نه لکه دا هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناست ولاړ کې وخت ورته پیدا کې مثال د بیغوند ته دا خامخا غیز پر شاعر باندې کې
ته څو کاله ادبی غونډو څخه یو مخبیل سوی او دغه ادبی غونډو ته بنر اتلی له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کم سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوی څه فکر کوي چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوی دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل سوی ما شیم نه ولیکلی خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوي په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول په کار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په دا ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناسته وه په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا داغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاز یو څه پرې لیکلي نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي خو دا دي چې دا څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نسو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس پر د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دی نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به شي او که نه وي بیا خپله یو بله غزل راته ولولې
نظم خو اوس راسره نشته نو یو غزل دغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورمه چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول و راته غږېدلی و د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کېږي
طنز معمولا څلور شکلونه لري یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کېږي یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري بل شکل یې تمثیلي شکل دی یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده دا تمثیل سوې ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی یعنې تمثیلي برخه هم درې شکله لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو راډیویي دی او بل یې د تیاتر شکل دی دا یې تمثیلي بڼه ده بل یې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دی البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوی چې پخوا نه و د یو شا یو واقعي عکس راخي هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي
کاریکاتور څه ورته وایي
نه کاریکاتور بیا جلا شدی اول به د کاریکاتور او د کارتون تر منځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کېږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړېږي، خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي. یو لږه د تناسب ایستل یي،
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونډ سرې میږې نری کي، داسې ملا یې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږد یې راځړېږي، داسې سترګې یې یا ډېره کوچني کي یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده وي چې د تناسب وځي د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې نو څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي، مثلا یو عکس دی واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیا یې وهلې ده، ښه یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا عکس یې یو ځای خپور کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړې ګرځي. که څومره عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تناسب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دي. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویب سایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي، او یو هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دي چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پام لوچ ماته ستو.
یو څه د قالبونو په حصہ کې هم راته وایسته شکلونه، خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکته وو، یو څه په هم موجود وو، البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل په هم موجود وو. دی البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني ده قالبونو په حصہ کې میو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبی ژانر یا هر ادبی لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نشو ورته ویلی چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښی ته واچو، که چېرې بوتل اوبدا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا راواخي، د یوې لیکنې محتوا راواخي، په بل کې واچي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شوي، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو زنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا که ووایو چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه ده جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکۍ
نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې، که نه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دغه خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوش کې وپیچي، داسې مسله یې ورګاډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 30 کال په افغانستان کې اوسي، وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي ژانرو ته ولاړ سو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل سوي دي، د ناول په قالب کې لیکل سوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجین خطابه سي، څنګه هغه ته فریب ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلوریزه کې راتلی سي، دا په کارټون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري، هر ډول چې محتوا وه هغه سه قالب ورته انتخابېږي.
کورمدان ډېره زیاته مننه.